امریکا غږ آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټکی. د روغتیا د نړیوال سازمان اندېښنه. د روغتیا له نړیوال سازمان څخه د متحده ایالاتونو تر وتلو وروسته دا سازمان د خپل غړو هیوادونو غواړي چې واشنگتن وهڅوي چې په خپلې پریکړې له سره غور وکړي. د امریکا له خوا د وارداتي تعرفو په وړاندې ځوابي اقدامات. کاناډا، چین او مکسیکو د ځوابي اقداماتو ګواښ کړی، خو وایي چې لا هم له امریکا سره خبرو او همکارۍ ته چمتو دي. او په خوست کې د کبانو د روزنې فارم. ځای چارواکي او د کبانو فارم لرونکي وایي له دې سره به په خوست کې د ماهیانو روزنې ترڅنګ په یاده برخه کې ګڼو خلکو ته د کار او عاید ښې سرچینې په لاس ورشي. هیله ده د خبرونې تر پایه موږ سره اوسئ. قدرمنو لیدونکو سلام، نن دوشنبه ده، د 14 لمریز کال د سلواغې 15 او د فبروري 3 نیټه. زه ښایسته سعادت لامیمه. د خبرونې قدرمن میلمه د حزب وحدت اسلامي مشر محمد محقق صاحب سره د ملي سولې او پخلاینې دپاره د پخوانی مشرانو پر ونډې خبرې کوو. زما همکار سمیع الله جلال زیب د روغتیا د نړیوال ادارې پر اندېښنو رڼا واچوي، او زما بل همکار سید عزیز رحمان به امریکا ته د اسرائیل د صدر اعظم د سفر اجنډا راوسپړي. له تاسو ټولو د زړه له کومې مننه کوم. تاسو ته سنیږم، ما سره مل اوسئ. قدرمن لیدونکو، د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ سبا سه شنبه د اسرائیل له لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو سره په سپین ماڼۍ کې لیدنه کوي. بنیامین نتنیاهو لومړنی نړیوال مشر دی چې د ډانلډ ټرمپ واک ته له رسیدو وروسته په سپین ماڼۍ ته راځي، او ولسمشر ټرمپ یې کوربه توب کوي. ټاکل شوی ده چې د اسرائیل لومړی وزیر د ډانلډ ټرمپ سربیره په واشنگتن کې د نورو لوړ پوړو امریکایي چارواکو سره هم لیدنې ولري. د دې موضوع د نورو جزئیاتو لپاره ما همکار سید عزیز الرحمن د سپینې ماڼۍ سره موږ سره پخپرونه کې مل دی. عزیز جان، ستړی مشه، په خیر راغله. دواړه مشران په کومو موضوعګانو باندې بحث کوي، او د نتنیاهو له دې سفر څخه د څه ډول پایلو تمه کیږي؟
مننه خایسته جانې، سلام تاسو ته او سلام درنو لیدونکو ته. د بنیامین نتنیاهو په وینا دای به د حماس پر وړاندې د اسرائیل پر بریا، د ایران د ګواښونو پر وړاندې مبارزه، او دغه راز د اسرائیل او د عربي هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پراخولو باندې به دای سبا دلته په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره به وغږیږي. واشنگتن واړی چې د عربي هیوادونو اړیکې د اسرائیل سره عادي حالت ته راوګرځوي، په خاصه توګه د سعودي عربستان اړیکې. لیکن سعودي عربستان یا ریاض یو شرط لري، او هغه دا چې باید د یو مستقله فلسطینی دولت لپاره زمینه برابر شي او یو مستقل فلسطینی دولت جوړ شي، هغه شرط چې اسرائیل ورسره مخالف دی. دغه راز د نتنیاهو دغه سفر واشنگتن ته په داسې حال کې تر سره کیږي چې په ایران کې دیننه دا اندېښنې موجود دي چې کېدای شي د سبا په لیدنه کې او یا د دینه وروسته ولسمشر ډونالډ ټرمپ اسرائیل ته شین څراغ ورکړي چې اسرائیل کولای شي د ایران د اټومي تاسیساتو پر وړاندې پوځي ګام اوچت کړي. لیکن خپله ډونالډ ټرمپ په تیرو دوه اونیو کې په همدې اړه کله چې ورڅخه پوښتنې شوي دي، دا خپل دریز نه دی واضح کړی. له دې مخکې چې بنیامین نتنیاهو واشنگتن ته سفر وکړي، د رسنیو ته وویل چې کوم تصمیمونه د جګړې پر مهال نیول شوي وو منځنۍ ختیځ یې بدل کړی دی، او زیاته یې کړه چې دای او ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ګډه کولای شي چې په سیمه کې د سولې کړۍ پراخه کړي. د سبا د لیدنې په اړه هم خبرې وکړي.
In this meeting we'll deal په دې غونډه کې به پر مهمو مسایلو وغږیږو. حیاتي موضوعات چې اسرائیل او زموږ سیمه ورسره مخامخ ده، د حماس پر وړاندې بریا، زموږ د ټولو برمته شویو کسانو خوشی کېدل، او په ټولو برخو کې د ایران د ترهګریز محور سره مبارزه. داسې یو محور چې د اسرائیل د منځني ختیځ او د ټولې نړۍ سوله ګواښي.
بنیامین نتنیاهو نن د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ځانګړي استازي سټیو ویتکاف سره به هم لیدنه وکړي. ویتکاف د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ځانګړی استازی دی، البته د منځني ختیځ په چارو کې. او د چهارشنبه په ورځ دای به د دې هواد له دفاع وزیر پیټ هکست سره به وګوري او د پنځشنبه په ورځ به په کانګرس کې ځینې لیدنې ولري.
د دې ترڅنګ عزیز جان ټاکل شو چې د غزې د روان اوربند دوهم پړاو مذاکرات هم پیل شي، نو معلومه ده چې د خبرې به کله پیلېږي، کوم ځای ته رسیدلې؟
د بنیامین نتنیاهو دفتر په همدې اړه یو اعلامیه خبره کړې ده. ویلي دي چې د دوشنبه لیدنه، یعنی د نن ورځې لیدنه، د اسرائیل د صدر اعظم او د ویت کاف ترمنځ چې کومه لیدنه کیږي، دغه لیدنه خپله د دوهم پړاو د مذاکراتو پایل دی. په دې اعلامیه کې دا هم ویل شوي دي چې په دې لیدنه کې به د اسرائیل لومړی وزیر به د اوربان په تړاو د اسرائیل موقف له واشنگټن سره شریک کړي، او د دې اعلامیه پر اساس ستیو ویت کاف با لدې لیدنې وروسته د مصري او قطري استادو سره به غږیږي، او له هغه وروسته به د مراکچانو د مذاکراتو هغه تاریخ به مشخص کیږي، په ډاګه کیږي چې دوی به چیرې سره ګوري. البته په دوهم پړاو کې باید حماس پاتې ټول برمته شوي کسان خوشی کړي، اسرائیلي ځواکونه باید له غزې څخه پشاشي، او په غزه کې یو اوږدمهاله اوربند نافذ شي. خو حماس ورده مخه ویلي دي تر هغه پورې چې یو دائمي اوربند نافذ نشي، او تر هغه پورې چې اسرائیلي ځواکونه له غزې څخه ونوزي، دوی به پاتې برمته شوي کسان به خوشی نه کړي.
مننه. تر دې وړاندې د روغتیا له نړیوال سازمان څخه د متحده ایالاتونو تر وتلو وروسته، اوس دغه سازمان د خپلو غړو هیوادونو غواړي چې واشنگټن وهڅوي چې په خپله پریکړې له سره غور وکړي. متحده ایالات روغتیا د نړیوال سازمان لوی تمویلونکی غړی هیواد و چې ټاکل شوی و د 2023 او 2025 بودیجوي کال لپاره دغه سازمان ته کابو یو میلیارډ ډالر ورکړی وای. خو چارواکي وایي چې له دغه سازمان څخه به د وتلو په اړه د ولسمشر ډانلډ ترامپ پریکړه په غړو هیوادونو که ده غوی پر کارونو هم اغیز وکی. د دې خبر د نور جزئیات لپاره د خپل همکار سمیع الله جلالزی صاحب سره خبرو تکینو. د دوی معلومات به تاسو ته درواورو. جلالزی صاحب ستړي مشي، په خیر راغلی. د روغتیا د نړیوال سازمان عمده اندېښنې څه دي، او په ژنیو کې دغه سازمان غړي په کومو موضوعاتو باندې بحث کوي؟
خایسته جانی، د روغتیا د نړیوال سازمان مشران له دې سازمان څخه د امریکا پر وتلو اندېښمن دي. دغه سازمان د غړو هیوادونو د اجرایوي بورد په کلنۍ غونډه کې چې د فبروري له 3 څخه تر 11 په ژنیو کې پیل شوې، په دې بحث کې چې دا سازمان د امریکا تر وتلو وروسته څنګه خپل پروګرامونه تنظیم کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانم ګبریسوس په دې غونډه کې د امریکا څخه نه وزي دا وغوښتل چې له دې سازمان څخه د وتلو په اړه په خپله پریکړه له سر غور وکړي، بلکې ویل چې د نورو بدلونونو د راوستو په اړه له هغوی سره بحث او خبرې اترې پیل کړي. هغه وویل چې د نړۍ وګړو ته د ښه خدمت په هدف د امریکا او ټولو نورو هیوادونو د وړاندیزونو هرکلی به وکړي. امریکا د 2023 او 2025 بودیجوي کال لپاره دې سازمان ته یو میلیارډ ډالر په پام کې نیولی و. خو اوس چارواکي وایي چې د امریکا په وتلو سره به د نړۍ په بیلابیلو برخو کې چې افغانستان هم په هغه کې شامل دی، د هغوی پروګرامونه متضرر شي. که څه هم ولسمشر ټرمپ د خپل کار په لومړۍ ورځ امریکا د روغتیا د نړیوال سازمان څخه وویستله، خو د وتلو پروسه د امریکا د قانون له مخې یو کال وخت نیسي. د روغتیا د نړیوال سازمان څخه د وتلو په اړه د ولسمشر ډانلډ ټرمپ تر پریکړې وروسته د یاد سازمان غړي هیوادونه تر 400 میلیونو ډالرو پورې د خپلې بودیجې په کمولو بحث کوي. د دغه سازمان مشر تدروس ادهانم ګبریسوس د اجرایوي بورد په کلنۍ غونډه کې چې د فبروري له 3 څخه تر 11 په ژنیو کې ترسره کیږي، د دې سازمان د کار او وروستیو اصلاحاتو دفاع وکړه، او له متحدو ایالاتونو یې وغوښتل چې له یاد سازمان څخه د وتلو په اړه په خپله پریکړه له سره غور وکړي.
د متحده ایالاتونو د بیرته راستنولو په اړه هڅې لا هم ډېرې مهمې دي. فکر کوم چې تاسو ټول یو رول ادا کولی شئ.
خو د دغه سازمان مشرانو په خپله کلنۍ غونډه کې چې د تړلو ورونو تر شا ترسره کیږي، ټینګار کړی چې متحده ایالات به هم د نړیوالو ناروغیو او وباګانو په اړه د مهمو معلوماتو لاسرسي په برخه کې له مشکل سره مخ شي.
تاسو ټولو ته مې څرګنده کړه چې د متحده ایالاتونو حکومت یوازې په ژنیو کې له یوې ودانۍ څخه نه وځي، یوازې په ژنیو کې مدیره پلاوی نه پرېږدي، وګوی د ملتونو یو ټولنه پریک دی دا مهمه ده لته سره پریکون کوي رما سره نه او په دې ضرورت نن باید دلته د یو شلو درنی وی غړو هیوادونو لخوا بحث وشي
متحده ایالات د 2023 2025 بودیجه وی کال لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان لوی مرستکونکو هیواد و چی د سازمان ته 980 میلیون ډالر ورکول کوم چې د یاد سازمان د 6.9 میلیارد ډالر بودیجه 14% جوړوي
د پیسو اغیز به ډیر د پام وړ وی او کناډا اقدام وکړي او هغه خلا چې رامنځته کیږي د کنکري نو د روغتیا نړیوال سازمان به ډیره سخت ضربه وویني
د روغتیا د نړیوال سازمان چارواکي وایي چې د امریکا د مرستو په بندیدو سره به نه یوازې په اوکراین منځنی ختیځ او سودان کې د هغوی پر پروګرامونو اغیز وکړي بلکې د ایچ آی وی پولیو او تور زیړي د له منځه وړلو په برخه کې به د امریکا لخوا تمویل کیدونکي پروژې هم زیانمن شي د متحده ایالاتونو ولسمشر د جنوري په شلمه د واک د اخیستو سره سمدستي وروسته په یو اجرایي فرمان کې امریکا د روغتیا له نړیوال سازمان څخه وایستله ولسمشر ټرمپ او دغه حکومت د روغتیا نړیوال سازمان په دې تورنه وی چې د کووید 19 کړکېج غلط مدیریت کړ د لازمو اصلاحاتو پر وستو کې پاتې راغلل او د امریکایي مالیه ورکونکو ډېری زیاتې پیسې غوړي خو دغه سازمان چارواکو دا څرګندونې رد کړې دي
بلې جلال زې سه مننه د دې رپورت نه د دبليو ایچ او تر څنګ د ولسمشر ترامپ حکومت د نړیوالې پراختیا لپاره د متحده ایالاتونو په اداره کې هم اصلاحات پیل کړي او یو شمېر کسان یې لندو ګوښه کړي په دې اړه تازه جزئیات څه دي
د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ له خوا د اصلاحاتو د نوې جوړې شوې ادارې مشر ایلن ماسک د ایکس په ټولنیز شبکه په یو پیغام کې ویلي دي چې یو ایس ای ډی یا د نړیوالې پراختیا لپاره د متحده ایالاتونو پر ادارې د بودیجې د قطع کېدو بشپړ ملاتړ کوي هغه ویلي هغو هیوادونو ته باید پیسې ورنکړل شي چې امریکا یې نه خوښیږي په بل اقدام کې درې سرچینې وایي چې د ولسمشر ترامپ حکومت وروسته لغه په تیرو دوه ورځو کې د یادې ادارې دوه جګپوړي امنیتي چارواکي له دندو ګوښه کړل چې هغوی د ایلن ماسک په مشرۍ د اصلاحاتو فدرال ادارې استازي د یاد دفتر ممنوعات ځایونو ته له تګ څخه منع کړل دغه اقدام په داسې حال کې کیږي چې تر دې مخکې د یادې ادارې په لسګونه کارکوونکي له خپلو دندو ګوښه کړی شول ځکه د ولسمشر ترامپ حکومت غواړي چې د یادې ادارې خپلواکي ختمه کړي او ښایي چې د بهرنۍ چارو وزارت سره مدغمه کړي حداقل 15 منابع ویلي چې د یادې ادارې کابو دیش جګپوړو چارواکو خپلو ایمیلونو ته لاسرسی له لاسه ورکړی دی چې له دې سره د یادې ادارې د هغو جګپوړو چارواکو شمیر کابو 100 تنو ته رسیږي چې رخصت ورکړل شوی دی خسته جان
بله ډیره مننه له تاسو نه کور ودان بریالي اوسئ فلاو د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویل چې پلان لري د دوشنبه په ورځ د کاناډا او مکسیکو له مشرانو سره خبري وکړي د ترامپ ادارې د یکشنبه په ورځ د کاناډا چین او مکسیکو څخه په وارداتو باندې د تعرفو د اړتیا په اړه خپل دلیل وړاندې کړ یادو دریو هیوادونو د ورته اقدام ګواښ کړی خو وایي چې دوی لا هم د متحده ایالاتو سره خبرو او همکارۍ ته تیار دي پام وکړئ د امریکا غږ د خبريالي ورانیکا بلډریس ایګلیسیس رپورت
ترامپ د خپلې لومړۍ دورې په جریان کې د کاناډا او مکسیکو سره د آزادې سوداګرۍ تړون په اړه خبري اترې کړې وي خو د شنبې په ورځ په دواړو هیوادونو 25% تعرفې ولګولې چې ټاکل شوې د سه شنبې په ورځ پلي شي او په چین د لا د مخه نافذ شوو تعرفو سربیره 10% نوې تعرفې ولګوله امریکا استدلال کوي چې دغه هیوادونو د فنټنل متحده ایالاتو ته د کاچاک د مخنیوي لپاره کافي کار نه دی کړی
These countries have دا هیوادونه فرصت لري چې د متحده ایالاتو له ولسمشر سره یو ځای شي او د غیر قانوني ماجرا سره د معاملې لپاره زمونږ سره ملګرتیا وکړي تر څو خپل هغه کسان بیرته واخلي چې په غیر قانوني ډول زمونږ په هیواد کې اوسېږي
شنون کې خبرداري ورکوي چې تعرفي کول شي د تازه محصولاتو او د موټر پرزو د بیو د لوړېدو لامل شي د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د یکشنبه په ورځ په ټروت سوشل ویلیکل چې کې دی شي دا پریکړه د احتمالي خندونو لامل شي
آیا دا به دردون کی وي وو کې دی شي او یا کې دی شي چې نه به وي کوم به به امریکا عظمت ته بیرته ګرځو او موږ به دارزخ په هر بای تر لاسه کوو
د کورنی امنیت وزیر کریستینوم هم په ان بی سی کې دغه موضوع ته اشاره وکړه
کنرخونه لوړیږي دا د امریکا د قوانینو په وړاندې د نورو خلکو د خبرګونونو لامل دی
د کاناډا لومړی وزیر جسټن ترودو د شنبې په ورځ د ټرمپ د تعرفو د پلي کېدو په صورت کې د امریکایي توکو په اړه د 25% تعرفو په ګډون د غچ اخیستونکو اقداماتو اعلان وکړو، خو وايي کاناډا لا هم دوه اړخیزه همکاري ته تیار ده.
موږ په راتلونکو ورځو کې د سپینې ماڼۍ زموږ د پولیسو او چارواکو سره چین ته ځو ترڅو د ستونزو سره د مقابلې هڅه وکړو. دا ګرانه ده چې پوه شو موږ نور څه کولی شو، خو موږ په دې جریان کې په څرګنده توګه نورو وړاندیزونو ته هم هرکلی وایو.
د مکسیکو ولسمشري کلاډیا شینبام هم په متحده ایالاتو او کاناډا غږ وکړو چې د ګډو ننګونو سره د مبارزې لپاره په ګډه کار ته دوام ورکړي، خو په اکس ولیکل چې د هغې هیواد تعارفي او غیر تعارفي غچ اخیستونکو اقداماتو ته تیار دی. چین وایي چې د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې به د امریکا د تعارفو موضوع راپورته کوي، خو دا نه دی ویلي چې کوم متقابل اقدامات په پام کې نیسي. چین د واشنگتن نو وغوښتل چې خبرو ته راشي. دا و د ویرونیکا ایګلیشیا د رپورټ په خوتوج باړه نظرانه یوسفزی امریکا غږ.
نړیوالو خبرونو ته راځو. د متحده ایالاتو د بهرنۍ چارو وزیر مارکو روبیو د دې هیواد لوړ پوړي ډیپلومات په توګه د خپل لومړي بهرني سفر په ترڅ کې پرون د یکشنبې په ورځ د پاناما کانال څخه لیدنه وکړه. د پاناما کانال ته د روبیو سفر په داسې حال کې کیږي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا ګواښونه شوي چې متحده ایالات غواړي د 280 کیلومترو په اوږدوالي د دې کانال کنټرول بیرته ترلاسه کړي. دا کانال د شنبې پیړۍ په لومړیو کې د متحده ایالاتو لخوا جوړ شو ترڅو کښتیو ته اجازه ورکړ شي چې د آرام او اتلانتیک سمندرونو ترمنځ تګ راتګ وکړي. متحده ایالاتو په 1999 کې دا کانال پاناما ته تسلیم کړ. بل پلو په خوز کې د کبانو د فارم د جوړېدو ګټې ځای خلکو ته څه دي په دې اړه په زړه پورې رپورټ لرو، خو لومړی لنډه دمه اخلو. بیرته د افغانستان په تړه یونامه وایي د دوشمې په ورځ په کابل کې د ملګرو ملتونو په یو دفتر کې په ډزو کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی او بل ټپي شوی. یونامه رویټرز خبري آژانس ویلي چې په ډزو کې د طالبانو ساتونکي ښکېل وو. ملګرو ملتونو دا نه دی ویلي چې د دغه پیښې قربانیان افغانان وو او که بهرانیان، خو یونامه زیاته کړې چې د دې پیښې په تړه لا هم پلټنې روانې دي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالمتین خاني د پیښې د تاییدې پترس کویلی چې په دې پیښه کې یو طالب ساتونکی وژل شوی، خو نه دی ویلي چې دا پیښه څنګه رامنځته شوه او یوناما هم د دغه پیښې د انګیزې په اړه څه نه دی ویلي. افغانان وایي د افغانستان د ستونزو حل د افغانانو په یووالي او اتحاد کې دی. دا چې د دې یووالي لپاره پخوانی سیاسي مشران څه کوي، د خبرونې قدرمن میلمه د حزب وحدت اسلامي مشر محمد محقق صاحب سره خبرو ته کینو. محقق صاحب ستړي مشي، په خیر راغلی او مننه چې زموږ بلنه مو ومنله خبرونې ته راغللی. محقق صاحب، د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت عالي شورا چې تاسو یې عضویت لرئ ویل کیږي چې ترکیه کې لای او امریکایي پلاوی سره خبرې کړې، په دې خبرو کې څوک شامل وو او هدف یې څه وو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر شایسته جان از شما و از همکارانتان و درود و سلام بر همه بینندگان.
خوشحال اوسه.
یک هیئت امریکایی دو روز قبل از مؤسسه گلوبال پیس یا مؤسسه صلح جهانی که در امریکا موقعیت داره آمده بودن در اینجا و از جانب شورای عالی مقاومت 4 تن از رهبرای شورا با اونا دیدار کردن که مارشال عبدالرشید دوستم و حاج الماس زاهد و همچنین آقای دکتر بشیر انور و ما در اونجا حضور داشتیم و با اونا صحبت کردیم که اونا یکشان مشاور ارشدی هم مؤسسه بودن و یک خانم هم ظاهرن که از اعضای همی مؤسسه بودن.
خادر خ محقق صاحب، په ټولنیزو رسنیو کې داسې رپورټونه خبر شوې چې ګواکې ځینو پاکستانی چارواکو سره هم خبرې شوې دي. آیا تاسو معلومات لرئ په دې غونډه کې پاکستانی چارواکي وو او یا بل علایدا غونډه وو او یا هم داسې غونډه شوې او کنه ده شوې؟
او خبر ظاهرن که کدام سوی تفاهم بوده یا ای که تبلیغات روانی از طرف طالبا بوده، چون طالبا در وقتا بسیار وارخطا هستن، از سایه خودم میترسن و هر خبری را که کسی برش گفت رو بسیار روش تکیه میکنم. فکر میکنم که ناشی از نگرانی های از اونا بودن یا جنگ روانیشان بودن یا کدام سوی تفاهم بود و به هر حال کدام حیات اینجا نیامده بود از پولیس.
خب ده دی ترسنگ در امریکا پخوانی ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد هم خبرګون خودلی هغه وای ک د آی اس آی پاکستان د استخباراتو سره د پخوانی جادي مشرانو لیدنې خبر رښتیا وی، نو احتمال لري چې پاکستان د مشران د طالبانو سره د یوې معاملې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د خبرېدو دپاره وګماري او بیا یې پرېږدي. دغه تحلیل ته ستاسو غبرګون
آقای زلمی خلیلزاد کارکردشان در افغانستان بسیار نتایج فاجعه بار داشته و همین فاجعه‌ای که 3 سال بیشتر است مردم افغانستان در اختناق و کشتارهای سیستماتیک و هر تلفی گرفتار شدن، خصوصا که به قول آقای استانگزی که 20 میلیون افغان یعنی خانم‌ها از حق خود، از تحصیل، از کار، از همه چیز محروم شدن، اینا همه نتیجه کار خلیلزاد بود که دستگاه دیپلماسی امریکا رو فریب داد در اکتبانی با بعضی از حلقاتی که هست، اینا افغانستان رو به این ورطه انداختن. اگه اونا کمی شرم و حیا داشته باشه بیشتر از این باید در امور افغانستان دست نزنه. فکر داره که مردم افغانستان خودشان به نتیجه برسن در بین و همچنین با کمک جامعه جهانی.
محقق صاحب، طالبان وای حکومتی همه شمول دی، نړیوال وای باید دغه حکومت همه شمول شي، خو دوی وای دا حکومت که ټول دی، یعنی ټول شمول حکومت دی، او افغانان آزمویل شوی چیره یا چهره های آزمایش شده نغواری. ستاسو جواب دوی ته څه دی او څنګه به یې راضی کړئ د پخلاینې دپاره، د راتلونکي یو همه شموله حکومت د جوړېدو دپاره چې تاسو سره هم خبرو ته کینی د نورو مشرانو سره خبرو ته کینی؟
درسته که طالبا به طور گزینشی و نمایشی و دکوری یک چند تا از اقوام دیگر آوردن که اونا هیچ گونه صلاحیت ندارن و خصوصا از جامعه هزاره و شیعه که هیچ کسی در ساختار نظام حضور نداره، مذهب جعفری رو هم ملغا کردن و حق تلفی در باره هزارها و شیعه ها بسیار زیاد کردن و ای که همه شمول میگن یک ادعای بسیار واهی است، همه مردم افغانستان رو میفهمه و حکومت همه شمول به معنای از این نیست که چند چهره رو نمایشی بیاریم جبین چانه به این صلاحیت هم نداشته باشه و حتی بعضیشون کاری وظیفی هم نداشته باشه. این گپ بسیار بطلانش واضح هست و ای که اونا دیگران را آزمایش شده گفتم، من فکر میکنم که خود طالبا بیشتر از ما آزمایش شده گیستن دیگر. نتیجه 3 سال حکومتشان رو نمیسته که تا هنوز یک کشور اونا رو به رسمیت نشناخته و همه جهان اسلام جمع شدن گفتن این کاری که طالبان میکنه، این خانم‌ها را از تحصیل من کرده، این خلاف اسلام است. اونا را از جرگی مسلمان ها خارج کردن، خودی علماء اسلام که جمع شده بودن از دخان اسلام. طالبا باید که دیگه پایشان تجدید نظر کنه.
بله محقق صاحب، پخپل افغانان هم نیوکی لری پخپلو سیاسی مشرانو بنده، آیا د افغانستان نه بهر پخوانی سیاسی مشران په یوه خوله او یا موافقی سره دی؟ اقلا تاسو نه که پختنه وکم، ستاسو او د نورو سیاسی مشرانو ترمنز یو سیاسی اجماع وجود لري؟ موجوده ده، پخوا هم همدا مشکل وو، اوس هم همدا مشکل څرګند ښکاری، تاسو څه وایست؟
بعد از سقوط نظام جمهوریت که با خیانت آقای غنی و توانی خائنانه وقت مسئولین وقت امریکا ای انجام شد، عزت امریکا را برباد داد، عزت افغانستان هم. ولی بعد از اون ما آمدیم مردم افغانستان هم در مشکلات گرفتار کرد دیگه. حالی که ما در ترکیه از 3 سال به این طرف شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان تشکیل شد که در اونجا حدود 16 حزب سیاسی و شورا حضور دارند که احزاب شناخته شده ای که در کل افغانستان شناخته شده است و شوراهای مثل قندهار و مشرقی و هرات و شمالی و اینا هم عضو است و در این اواخر حدود بیشتر از 20 نهاد سیاسی و احزاب سیاسی باز هم شامل شدن در یک مجمع به نام مجمع ملی برای نجات افغانستان که در اونجا حداقل 20 حزب سیاسی ریشه‌دار شناخته شده است و بقیه نهادهای مدنی و جامعه مدنی و خانم‌ها و جوان‌ها هستند که من فکر می‌کنم یک اجماع بسیار عالی هست.
بله محقق صاحب، دغه بحث ته به دوام ورکو، د لوړ پوړو مشرانو ترمنز اجماع وجود نه لري، خو بیا به هم تاسو ته زحمت درکو، بیا به هم خبرو ته دوام ورکو. ډیره زیاته مننه کوم له تاسو نه، د حزب وحدت اسلامي مشر محمد محقق صاحب، کور ودان.
تشکر. ما باز هم تکرار میکنم که اجماع سیاسی بین همه جهات های سیاسی افغانستان حضور دارن و هیچ بهانه‌ای برای طالبان نیست، باید که رای مذاکره را پیش بگیرن، یعنی سرنوشتشان خوب پیش بینی نمیشه.
دیره مننه لطاسن، کور بودن، خوشحال هستم. د پخوست ولایت کې د کبانو د روزنې د یو لوی فارم د جوړېدو چاره روانه دي. دغه فارم د جوړېدو چاره د خوست کرنې او بو لګولو او مالداري ریاست لخوا د یاد ولایت په مرکز کې د سباندې 15 میلیون افغانۍ په لګښت دوام لري. ځایي چارواکي او دغه ولایت د کبانو فارم لرونکو خوشته خوشاله دي او وایي چې د روزنې ترڅنګ په یاد برخه کې ګڼو خلکو ته د کار او عاید ښه سرچینې په لاس ورځي.
په خوست کې د کبانو د روزنې دا فارم چې په شپږ جریبه ځمکه کې جوړیږي، شاوخوا 15 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راځي. ځایي اوسیدونکي وایي چې د دې فارم له جوړېدو سره به ډېرو ځوانانو ته د کار زمینه هم برابره سي.
خو دومره پیدا دو چې د هغه دولتي خلکو دونه پسې پرېږده، دا د هغه خلک چې ووینې خل منځکه لري، خل دوینه لري، دا خلک ته غټه پیدا ده. دا به ډېر ډنډینه جوړ کړو، ډېره پرمینه به جوړ کړو، دغه نه ډېره پیدا رسېږي.
دا ډېره ښه ګڼم، دا د افغانستان د خلک غریب خلک دي. غریب خلک د پر هر هغه شای چې ګټه ولري دا پیدا مان بلما. مقصد په دا دي دا چې دولت چې هر قسم یا کوم مؤسسات یا دولت چې مصر هر قسم کومه کوکو.
کبان په افغانستان کې تر ډیره د ژمي په موسم کې ډیر مینوال لري. د خوست یو شمیر کپلورونکي وایي چې وطنی ماهیان د کیفیت له اړخ په ظلمو تر پاکستان یو ښه دي.
او وطنی ماهیان خو چې جوړ شي ښه دي، ځکه چې بیا دولت یو نوی فرم شروع کوي د میون چې بیا خپل میون شي هغه به ډېر خوانو کي. نو بیا بل ته څه ضرورت دی چې پاکستان نه میون روډیا دی، بل ځینې روډي چې خپل میون وي خو هغه میون خلک مینوال ډېر دي. ډېر ځکه چې موږ ته چې په داسې کې تازه میون مو تر ورسېږي خو خادو چې خلک هم ډاډه وي چې نه دومره ټایم وتلی نه، بل څه چې د پاکستان نه څه دی ځي ته چې دلته بیا خپل وطني میون شي خو ډېره ښه ده.
بل خوا ځایي چارواکي وایي د یاد فارم په مرسته به په دغه ولایت کې د کبانو 13 ټنه غوښې د تولید سربیره د خصوصي فارم لرونکو سره د نسلي ماهیانو د تکثیر او روزنې په برخه کې هم همکاري وسي، چې په دې سره به د خصوصي فارمونو سره یو ځای په دغه ولایت کې د کبانو د غوښې اړتیا هم تر 80% پوره شي.
پر روان کال کې موږ امید لرو چې حاصل ته ورسیږي. نو موږ به وکولای شو چې د ماهیانو 13 ټنه غوښه په کال کې موږ تولید کړو. نو 13 ټنه غوښه به تولیدوي. له دې سره به دا کوم چېچه د هجري سي ده، له دې څخه چې کوم مایان تولیدیږي هغه به هغه نسلي مایان، هغه کیفیت مایان، هغه به موږ د خوست نورو هغه شخصي سکتور سره همکاري کوو او هغو ته به ورکوو.
د نورو توکو په څیر افغانستان د پاکستاني کبانو لپاره هم ښه مارکیټ جوړ شوی دی. خو بل خوا د کبانو فارم لرونکي وایي کای ملاتړ وسی دوی کولای سي دومره کبان تولید کړي چې پاکستانی کبانو ته اړتیا پیدا نسی. شمساریان، امریکا.
بیا هم لتاسو نه مننه کوم چې تر اوسه مو د خبرونو سره ملتیا وکړه. د خبرونو پای ته رسیدي. تاسو د امریکا غږ د ریو پښتو رادیو او تلویزیونی خبرونه او د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه خبرونه تعقیب کړئ. د دې نو وروسته د دری خبرونه ورده د لینا روزبی په کوربتو الله ممل په خدای مسفر.
دیش دقیقه د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمو نه تر یوولسو پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاره